دیکوی. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دیګ کومه یې وکوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر را نږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې، سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو 15 کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډی شوې وې. کوډی داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده یې اورېدلي وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مرغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري، بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډېر مهربان کس بدلیږي. شهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسېدل خورا سخت دي. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره را ونه رسېدم، نو پوه شه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشو نو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانی دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوي ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوي ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یې شول چې نوي ملکې زوی وزیږاوه او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډېر وشرمېده. وما ملکه له بیزو ډوله زوی سره د ځنګل د هغه غاړي ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړي چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زمانو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شهزاده هم چې د مکتب د تلو شو، دلته راغی چې درس ولولي. هلکه څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شهزادګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ شهزادګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا وواړه زمن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشې کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. سموده پس حکیم دربار تلار او پاچای پوکر چه مکتب کشری نه بلکه ده ده میرنه ورونو سوزواره ده. طول درباریانو خوشنی و خوده چه ده خو لکشری شهزاده سره دیره بین صفی شویده. دوی ده کشری شهزاده ده رستنه ولو غختنه وکره، مگر غختنه دیره ناوخته و ده هغه بیره تیز و بادونو لری لری زایونو ترسته ولی و درباریان پا قهر و او پی وخلیه لپاچه و غختل چه ده نورو شهزادگانو تباید ده هغه غندی سزا ورکل شی. پاچهش پا گوار شهزادگان پا بیره کی سپاره کرل او بیره پا ووکی خوشه کرل. خدا زلی تجربه زیاده شوی و زامنی پوکرل چه چو ورزی پس بچه ده درباریان قهر سور شوی وی بیرته راسته نشی. دخدای کرو نوی بیره یو تاپو تا ورسیده چه لگروس تا زره بیره هم حال تا پیخ وکره. پا ده غزای که دو سندونه سمندر تا لویدل. ده دیو سند او با سره او دبل ده شیدو غندی سفینه وی. ده سیمی خلکو شهزادگانو تا وویل چه پا سره سند که با سفر نکوی. زکه پا غاره یو دیو او سی او هغه دیر خطرناک دی. کلا چی شهزادگانو پا زره بیره که کشره ورور ولید ورته ویل. موک پا تاپسی را و تلیو چوم رخشو چه و مولی دلی دست پین سین پا اوبو که خو موک دیر مزل کرده دی حیث ده کارشای پی که نشته تا پس رسین که مزل وکره گندی خی ملغرلی یا بل قیمتی شای و مومی موک با دلتا چه چو پوری رستنی که انتظار وکرو. کشری ورور دورونو پا خبره باور وکر پس رسین که بیره روانه کرد خوشی څنګه لسترګو پناشو د نورو هغه ځای پری خو د کور په لوري روان شو. بیزو ته ورته شهزاده په سر سین کې روان وو چې څلار په مخ کې لار ویرونکي اوازونه واوریدل. د چی ور وکتل یو پنځه سره ماری ولید چې له خولې ورونه بادیدل او د سرو زرو ترونی تاو د ونی په سر سر کې یو زرین مرغ ناستو. ده دی دیوونی او مرغه پا عده لمورا خبری اولی دلی وی. بیزو دول شهزاده پخپل طول قوات ده مار پس سرد و توب کرل او ده هغه ده سرونو غصولو تای شروع وکره. کلچه وروستای سر همه غص شو زرین مرغه سندره پایل کره. بی حده خواگه سندره. پا هم دی وقتی چه مرغه سندری ویلی، بیزو دول شهزاده پا خورا خکلی زلمی بدل شو. دشان خواستی ما طول اوسیدون که ده مرغه آواز تر را طول شول چه پا دی خبر زن پوکری چه پینزه سره مار چنگ و وجل شو. لگروسته ده دی سیمی پاچا ملکه او ده غوی خیسته لور را ورسیدل. پاچا ایلان وکر چه که هرچا مار وجلیوی لور حقه تور کوی. شهزاده چه اوس خکلی زلمیو لی شهزادگی سر واده وکر. پاچا نوی او زوم په یو کلی بیړی کې لوی وچی ته روان کړل. زوم د خسر له هواده یوازې د ونی او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپل زړه بیړی هم هیره نه کړه چې په کلی بیړی پسې وتړي او را روانه کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده وم زوی وي. د زوی څیره یې بدله وه خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا پا خپلو غگونو شک وکر چی حسیبه دوام زوی ده آواز گمان ورباندی کوی. مگر آواز همه غا آوازو. زره بیره همه غا بیره و اولد سره را غلی گارت هم ده شهزاده خبری تاییده ولی. ده پاچا لمره حکم داو چی خپلو وم ملکه ده زنگل ده چندی لمانه ایده و قوخته. مگر خزره نخله. زوی پا مور پسی ورغی. زرین ونه ده مور ده کرمخی تا کی نوله. زرین مرغ دوونی پا برا چانگا که زالا وکره. شهزاده لمور سره پاتی شو. سرنگ چیش پک نور شهزادگان راستانه نشول نو در طول و زرط ولویده چی مرشه ویدی. سموده پس پاچا ومر. وم شهزاده سر لمور او میرمنی در بار تراغل. شهزاده پا تخت که ناست او تاجی بسر کر پاچا شو. خو پا ونی که با یوزل زنگل تت چه ده زرین مرغ سندری واری.
زه کمی خبری کوم. دا د ښاغلي سید فخرالدین هاشمی د طنزونو د لومړۍ ټولګې نوم دی چې پر روانه میاشت کې قلم ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي هاشمي 14 طنزونه چاپ شوي. له هاشمي سره مې د طنزونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. هاشمي صاحب، معمولا مستاسو شعرونه لوستي دي؟
بله.
او خال خال کوم وخت کوي و لنډه کیسه مو چیرته چاپ شوي؟
بله،
دا ځل مو داسې یو نادره کار کړی ده. له دې شاعري ولا کیسې ورهاخوا طنزونه مو لیکلي دي.
بله،
د دې کتاب مبارکي درته وایم. زه کمی خبرې کوم.
سلامت اوسئ.
اول دا چې تاسو کمی خبرې نه کوئ، څومره چې زه تاسو پیژنم تاسو ډېرې خبرې کوئ. څنګه مو له دې طنز سره علاقه پیدا شوه؟
عمان صاحب، لکه تا چې مخکې وویلي، د شیر دروازه مو مروټه کوله، کله کله لنډې کیسې تم راسو. خو د دې سره سره ما په ځان کې یو قسم بل ورتیا، خو خیر نه پیګم ورتیا ورته وایم کنه ورته وایم،
تنز مال کدی په ځان
دغه څه شی ملدل چې هغه کومه تند چې مال لرله په ځینو موضوعات او مسایلو کې هغه بنه په شیر کې سړیدل او نه په لنډه کیسه کې زما تند مې ماتې دل. بیا چې کله تنز تر عالم لیک خوشاله سم، تنز لیکل ورسته بلی غاسو دسم، اڅ چې به ما زړو یا هغه ما چې بس غختل چې زی ولیکم هغه په دې تنز کې برابر راتل سم، براتل زبط لري راضی سم. نو کله کله انسان یا لیکوالان خصوصا د دې موضوعات سره مخامخ کیږي چې کدي سی هغه په شیر کې نه یا کدي سی په شیر کې په لنډه کیسه کې هغه د هدف ته ونه رسیږي، ځان پر سکون احساس نه کی. نو دغه تنز ته چې زما خیال شو یو دوه درې تنز سم ولیکل، بیا مې چې سړی ولا لیکلې سي. نو سم د سیماتو ګډ ملیکلې دي، خو بد قضاوت خو نه لیکل لیکوال نشي کولای، خو بیا ټولنه کوي، خلک یې کوي.
استاس مجلسونه خوږی دائم تو کی پکې او یو شوخی پکې د سینه ته تنزونو تمو د تو کو مال غړي ور غړي یو څه د دې خپل د تنز پیسې کراته وایسته دوالو غو تعریفونه نه چي نه بش پړيږي او خلق نه پیکانی کیږي. یو طنز ده او بلم شعر. ستاسو په نظر طنز خپل څه ده؟ څه ته تاسو طنز وایئ؟
مان سوي یو ځای کې مستعمره کار ویدلې وه. آی نن دا پوښتنه له تانه چا کړې وه؟ بیا تا ورته چې وخت کې به مې تعریفونه کول، زه به هم دغه سیب د تعریفو پسې ګرځم، خو ته یقین وکړه چې ما په تعریف کې شیم پیدا نه کړه. هغه اصلي شی به په ګوتو نه راتله چې دا زه څنګه شروع کړم، څنګه پیل کړم. خو بیرته هم هغه سړی چې څه شی لیکي هغه باید یو څه وپیژني. نو تر کومه ځایه چې زه خبر یم یا زه پوهېږم، طنز د انساني ذهن هغه محصول ده چې ټول اخلاقي او عقلاني مسایل په یوه شیبه کې د انسان سترګو ته درېږي. دا هم لکه د نورو ژانرونو، د ادب د نورو ژانرونو یو ژانر ده چې په عین حال کې چې خواږه لري، ترخه هم لري، یو اصلاحي بڼه لري، یو قسم نیوکه له ځانه سره لري، خو هغه مکدی شي مستقیمه نه وي. یا که داسې لږ لغات فراني وکړو، هغه 15 زیاتو ادبي ژانرونو چې موږ یې پیژنو، په دقیقه توګه پیژنو، هغه ژانر یا سنف چې تر ټولو ښه او ټولنیز او سیاسي مسایلو نیوکه کولی شي او د سمون او رغون لارې په ګوته کوي، هغه همدا طنز دی صاحب. نو طنز پکې هم دومره پوهیږو.
کور دی ودان مشکل لیکي او څه خو اوس په دې خلک څنګه پیږي ډېر دي داسې په لغاتونو کې وویل.
ما خپل په ساده غو ویل کنه چې کدي سي د غزمو په معاشره کې د تنز صرف ټوکو ته ویل کیږي، دغه خندا ته او څو خندول او په چا پورې ټوکه ویل، دغه ته د عام ولسته چې کله موږ زو ټولنې ته چې کوزیږو، او دغه د پلیکلې بڼه تنس دا بیا لږ سوی نه راپورته ده. دا تشه خندا نه ده، هغه باندې ته خپله پوهېږي دا یو شاته یو مفهوم لري، یو هدف لري، یو نیوکه لري، یو اصلاح لري.
بالکل، اکثره وخت له خلکو نه د ټوکې او د تنز کوم تفاوتونه سیدی دا ورنه ګډیږي. فرزن ډیر موږ داسې ټوکې هم لرو چې په هغو کې انتقاد سته ده، او فرزن په طنزونو کې هم دای فرق به بیا څنګه کوو؟ فرزن ډیر داسې ټوکې دي چې د یو هدف له مخې ویل کیږي او یوې نیمګړتیا ته اشاره پکې سوي، په عین حال کې خندا هم پکې. حال دا چې طنز هم کوم تعریف چې تاسو وکړ تقریبا د هغه په رڼا کې سړی ویلی شي چې طنز هم همداسې یوه وظیفه لري چې هم خندا یې پکې او هم هغه یوه نیوکه یې، یا پر نظام یې، یا په سیاست یې، یا په ټولنه یې. داسې د دې داسې عمده فرق راته ویلی شي چې فرضاً څنګه پرې فرق
کوو؟ عمان صاحب، د طنز تعریف کې داسې زموږ ټولنه کې سم نه یې چاره اخیستی. ټوکه چې ده یو دفتن خندا یا چاودنه لري لزانه سره دومره مشخص اهداف نه تعقیبی لکه څومره چې تنز ده تنز ساته پیل وړه ده تنز د مشخص موضوع پاکله په خاص شرایطو کې د ډیر فکر او سوچ نه ورسته چې هغه مشخص اهداف تعقیب کی لیکل کیږي ټوکه بیا دغه اغه نه لري دا خو اغه نه ورتیا نه لري یو ټوکه ده کېدې سي په یو چا لکه تا چې مخکې ویلي دي تنز یو څه خواږه ولري خو دومره صلاحیت یا دومره ماهیت یوې مسلې نسي راڅېړلی نسي اخیستلی یا دومره ښه نیوکه نسي کولی معقوله نیوکه نسي کولی همغه شیبه د ودې خندل بیا تیره شوه نو نور تفاوتونه یم کیدای سي ډیر وي او کیدای سي زه ورباندې صحیح ونه پوهېږم.
کور مودان ښې موضوع ته مو اشاره وکړه چې په نهایت کې موږ دا ویلی شو چې تنز چې ده د یو هدف لپاره لیکل کیږي او د خندا په غوباري او ټوکه چې ده د ټوکې په نهایت کې هدف خندول دی
نور خاص هدف یې خواته نه لري
خاص مقصد لپاره نه لیکل کیږي. کیدای سي چې یو موضوع ته اشاره پکې سوي او شی پکې نقد سوي اما غرض او اصلي مقصد
خندول دی.
خندول یو طنز مراتول ولې
عمان صاحب مننه زما دغه یو ټولګه اوس هم دا تازه چاپ شوې ده زه کمی خبرې کوم نو په دې ټولګه کې هم یو طنز چې زه کمی خبرې کوم او دا د لیکوالو شاعرانو په دې خلکو پورې دی څه ارتباط لري که دغه درته ولولم څنګه به
دا به ډېر ښه دی. دا شاعرانو نه خو خلک ډېر پتنګ دي ته ولول
شاعران خو ښه خلک دي صاحب د عنوان دی وای زه کمی خبرې کوم مازدیګر یو فرهنګي ملګری راته زنګ ووهه زړه کې خوشاله شوم ګومان مې وکړ چې حتمن یې په کوم تلویزیون یا رادیو کې کار راته پیدا کړی دی ستونه می صفا کړ او چاپ چاپ لوسانه انداز می ورته ویل بلی صاحب هو صاحب تاسو څنګه یاست زه ښه یم دعاګانې مو را سره دي ملګری می سبا ماسپښین ته په یوې ادبي غونډه کې د ګډون بلنه راکړه ویل چې د پلانی صاحب د لنډو کیسو د نوي چاپ شوي کتاب مخکته نه ده په شرم سره می ورته ویل زه خو په لنډو کیسو خبرې نشم کولای په خندا یې راته وویل زوره وره ستا تشریف آوري ضروري ده خیر دی تا ته به د نظم ویلو وخت درکړم خالي لاس خو دې نه پرېږدم په دې خبره مې زړه باغ باغ شو یو خو ما په دې ورځو کې یو نوی نظم لیکلی و چا ته مې نه و اورولی او له بلې خوا په دې خوشحاله شوم چې ادبي ملګري به مې له خپلې اوږدې بېکارۍ څخه خبر کړم که چیرته په کومه راډیو یا تلویزیون کې راته کار پیدا کړ په خپله خو د ظالم زمن لس ځایه کار کوي شپه نه تېرېده څو ځله مې نوی نظم په لوړ آواز خپلې مېرمنې ته ولوست خو د داد ورکولو څه درک نه و ملامت نه وه دغه څومه میاشتو چې زما بېروزګارۍ په زړه چله دا وار مې په خیال کې هغه سبا ته غونډه راوسته خپل غږ کې مې درد او سوس پیدا کړ نظم لوستل مې پیل کړل ښځې په غوږ ووهلم دا ته رحمان بابا چې په کور کې د موږک لکۍ نه سپېرېږي څه فایده که رښتیا ووایم له شاعرۍ سره ډېرې مینې دې حته رسولی وم چې په داسې روزمره پیغورونو مې ولاکه غوږ لګراو سبا ته د غونډې ځای ته ور ورسېدم محترمین لا نه و راغلي زما پشان یو څو کسه جذباتي شاعران په څوکیو ناست وو د خپلو شعرونو کتابچې په لاسونو کې اړولې را اړولې زما په خیال چې د غونډې بلون کې دوی ته هم د کوم شعر اورولو وعده ورکړې وه خپل فرهنګي ملګري ته چې د غونډې انانسري هم په غاړه وه ورپه غوږ شوم چې هغه زما د نظم اورولو پرنۍ وعده ورپه زړه کړمه ډاډ یې راکړ چې پولیس کې زما نوم لیکلی ده ګڼ شمېر ښځینه او نارینه لیکوال شاعران او ژورنالیستان غونډې ته راغلي وو زما په خیال د کتاب مصنف دی غونډی دی کامیابولو او ځان زلولو په خاطر خپل ټول تعلقات او امکانات څخه ګټه اخیستی و د مخې په سب کې کیناستم او دی وایان هرې خبرې ته به مې سر خوځاو د قران کریم د څو آیتونو له تلاوت وروسته د غونډې انانسر یوه نه بخونکې اشتباه وکړه یو محترم استاد یې د پیل خبرو لپاره ستیج ته وغوښت استاد ستیج ته روان شو د شاته ناستو کسانو غوږونه مې واورېدل چې ویلې دا ټکی 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 چا را بللی دا به اوس څوک غلی کوي یو بل ته مې ویلې یار لکه چې زموږ مقالې پاتې شوې دا په څه غم واوښتو د یو بل شاعر او انځورګر غږ مې واورېد چې ویلې دا ټکی ټکی به مې اوس زړه راشین کړي زه خو بېرته ځم ولاکه کینم زړه مې وښوېده ما ویل هسې نه چې ما ته د نظم ویلو وخت را ونه رسېږي استاد په ابتدا کې زیری راکړ چې دی کمې خبرې کوي خو پوره نیم ساعت د ویښ زلمیانو په غورځنګ وغږېده بیا یې وویل زه کمې خبرې کوم دا ځلې په شاهي مشروطه خلووی لکچر ورکړ ورپسې نیم ساعت یې د سردار داود په پرمختیایي پروګرامونو رڼا واچوله شاته مې وکتل نیمې څوکۍ خالي شوې وې مازدیګر قضا استاد له سټیج څخه په خیر و خیرت راکوز شو د غونډې انانسر وویل اوس به د هېواد تکړه شاعر او لیکوال په څوکۍ کې رانیغ شوم فکر مې وکړ چې ما یادوي خو انانسر د یو بل ځوان شاعر چې په هوی راډیو کې د خوښه کړو سندرو خپرونه مخته بیوله د مقالې ویلو لپاره سټیج ته غوښت شاعر د کیسه لیکوال په شخصیت خبرې وکړې، ویلي چې کیسه لیکوال ډېره وخت راځي پیژني او ګرمه ملګرتیا ورسره لري. د غونډې درېیمه وینده یوه میرمن وه چې په ترېدلي غږ سره یې خپله مقاله داسې بنده بنده لوستله لکه خدای مه کړه بل چا چې ورته لیکلی وي. ماښام مهال غونډه ختمه شوه. زه هلاکه چا یاد کړی یم. د شپې 9 بجې کور ته ورسېدم. ماشومان مې نیم ویښ او نیم ویدول. میرمنې مې ساړه پالک مخ ته راته کېښودل. زما په غوږ کې د استاد هغې خبرې بیا بیا انګازې کولې چې ویلې زه کمې خبرې کوم.
کورمدان ډېر خوندور مو لیکلی.
مقصد دلته زده و چې پاکستان څوک هم ونه غږېدل.
دا متاسفانه رایجه ده. زموږ د غونډې چې دي چې نتیجې ښې نه دي او ډېره ګټه خلکو ته نه رسېږي. علت یې همدا ده چې زموږ هغه دوستان چې دي یو خدای چې دي چې مشخص دي او څوک ته وربلل کېږي، بل هرې غونډې ته وربلل کېږي. زه فکر کوم موږ هغه د تخصص یو اصل چې ده هغه معیار کړی ده. فکر کوم هر څوک په هر څه کې باید ونه غږو. زموږ مشکل بیا دا ده چې متخصص کسان کم لرو، نو دا یو وجه ده چې دغه یو څو کس چې دي د هرې غونډې ته بلل.
نو که یو غونډه یو چاته جوړه سي او موضوع مشخصه وي او بیا ته په بله خوا روان یې او بیا له ستیج هم نه راکوزېږي او یو بل څه بیا راوغوړې هغه بیا وایي چې له ما سره په یو اتاق کې اوسېده او داسې ښه کالي اغوندي او ښه خبر. نو دا خو ګوره زما خو زه غونډه چې په څه شي وایي ما ته خو هغه هدف حاصل نه شو.
دا جنجالونه شته. هاشمي صاحب په دې ټولګه کې هم څو تنظونه راغلي دي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې تقریبا 14 تنظونه دي، خو دوی بیا ولسی کیسې دي چې ما په ولس کې اورېدلې دي. بیا مې یو څه رنګ او رخ نور ورکړی ده او یو شی مې ترې جوړ کړی ده چې خوښي به دي شي انشاءالله.
سوژي د ښار دی، د کلی دی،
ولا مختلف دی او د دا څه چې روان دي د حالات سره چې موږ مخامخ یو په دې کې همدغه حالات زما د تنظونو سوژې ګرځېدلي دي. که په هغه په ادبي برخه کې دي، که هغه په سیاسي برخه کې دي، که هغه په نورو برخو کې دي. یو نیم ځای کېدای شي د کلي ولسوالۍ ته هم پکې تللی یم، هغه په وړوکې بازار کې هم درېدلی یم او نورو کې د دې ښار د دې محیط سره تړلي تنظونه دي.
هاشمي صاحب تنظونه ډېر کم لیکل کېږي او په شمار کسان دي چې یعنی د ګوتو په شمار دي.
بالکل.
تاسو په خیال دلیل یې څه ده؟ ولې علت یې څه ده چې تنظ نن سبا کم لیکل؟
عمان صاحب اول خو په لوی سر کې لیکوالي مشکل کار ده، بیا په لیکوالۍ کې مشکل کار یا ستونزمن کار تنظ لیکل دي. دغه هم یو سړی به لیکوال وي، شاعر به وي، خو دغه د تنظ خواږه بیا بل شی دی چې خدای پاک چاته ورکړي. موږ تاسې ښه طنز لیکونکي هم لرو، یا اوس ژوندي دي یا مړه دي. نو دغه طنز داسې یو کار ده چې هغه خواږه د انسان په وجود کې له ځانه سره فطرت کې راوړي. یو سړی مخکې مې عرض ورته وکړو چې لیکوال به مې، شاعر به مې، خو طنز لیکونکی به نه یي. یا دغسې یو سړی لکه تا به مثال کوم، یو سړی لیکوال به مې، شاعر به مې، خو انځورګر به بیا نه یي. یا غنی خان ده چې عین حالت کې ګوره هم طنز لیکوال و، هم مصور و، هم مجسمه ساز و، هم شاعر و، ډیر اړخونه درلودل. یوه خبره سهار سه زما پاک لکړې ده او ډیره پخه خبره کړې ده چې زه پخه په دې ده چې زما خپلم ځان ته نور او یغې لیکلې چې دې سړی د یو هنر لاره دي تنظیم کولو، خو ډیر وروسته ورپام شو. ما چې سوچو که رښتیا چې وروسته مې ورپام شو، ځکه زه خپل ناکراری زه نه پرېښودلم چې دا څه شی ما کې کمی دی چې زه شعر ولیکم بیا هم پر سکونه نه یم، چې زه لنډه کیسه ولیکم بیا هم یو قسم لکه څوک چې د چا قرضدار یي. نو دغه طنز کې بیا زما هغه
طنزونو کې به د
یا یو پیل څه زما دپاره یو پیل تنده نه سو یو سراب ده دغه خو چې ته ځې نه ځې ته چې منډې پسې وایې ده
څو کسه طنز لیکوال شته دي اوس؟
ولا عمان صاحب څو کسه چې یا زه یې پېژنم یا مشهور دي. یو طنز لیکونکی چې اوس شکر ژوندی ده او ما یې اثار لوستی دي او ورسره بلد یم، چې هغه استاد حفیظ الله تراب ده. یو کتاب یې څه پروسه کال بل کال چاپ شو په نام دی رومانتیک منیجر. دا سړی ډېر ښه طنز لیکي. حقیقت سره ما چې د طنزونه لوستلي دي کامیاب طنز لیکونکی ده. ناپی همت صاحب ده، ننګیار اشنا صاحب ده، اشم ناصری ده چې طنزونه یې زما ډېر خوښیږي، واقعا ښه طنز لیکوال ده. محمود نظری صاحب ده چې ډېر کاری په دې برخه کې کړی ده. او سحر صاحب ده، استاد علمګل سحر، استاد محمود نبی سلای صاحب ده چې کم کاری کړی ده خو ښه دي. او کاتب پاسون صاحب او منان ملګری صاحب خدای دی وبخي. کدی شي نور به می خو یا به زن نه پیژنم نه بلب ده به مرسره یا به دوی د خدمت سنې لیکلی.
یو لاند تنز مو راته ولولی، تاسو ته د خدای د نورو ډیرو طنزونو د لیکلو توفیق درکړي او تنده مو ماته سه.
عنوان یې ده سرلوړي. پا په کارتینو کې د ټرافیکي بیروبار له وجې سهار په 9 بجو خپل دفتر ته ورسېدم. د دفتر ملګرو مې د خوشحالۍ یو شور جوړ کړی و. ټول تلویزیون ته ځیر و. په تلویزیون کې د ولسي جرګې هغه غونډه ښکاروله چې په هیواد کې د ګاز او تیلو د قیمتۍ په وجه د کابینې ځینې وزیران د پښتنو لپاره خپل سرګردانه دربار ته رابللي وو. خدای شته په زړه کې مې راتیر شول چې پارلمان زنده باد. هسې خلک شکایت کوي چې پارلمان د هیوادوالو له ستونزو بې خبره ده. ملګري ته مې وویل وزیران خو وارخطا ښکاري. ملګری مې تر ما زیات په زړه سوری و. یو سوړ اسویلی یې وویست. بیا یې وویل ما یې کوه چې بڼکې درته وشکوي، ډېر بې غمه پراته دي. لومړی وزیرانو غونډې ته ځانونه داسې سپین کړل چې ما له ځانه سره وویل رښتیا خو وایي که د ثور غمیزه نه وای پېښه شوې ولې به نن ګاز او تیل دومره ګرانېده. وزیرانو سمې چکې وهلې، ځینې وکیل صاحبانو لاسونه پړقول او وزیرانو ته یې تر بڼو لاندې داد ورکاوه. وروسته د پښتنو وار راورسېد. وکیلانو خپل سره او شنه کارتونه هوا ته پورته کړل. په تالار کې شور شو. رئیس صاحب زه نظر لرم، ما ته وار راکړه. جناب رئیس صاحب وخت بتی که تبصره کوتا دارم. و رئیس صاحب ما ته وخت راکړه، زه وکیل نه درته ښکارم که څنګه. رئیس صاحب وخت بتی که نمایندګي مردم کنم. هیچا د رئیس غږ نه اورېده. رئیس صاحب په لاسپیکر کې نارې وهلې، برادر صبر داشته باشید. وکیل صاحب، وکیل صاحب گپ ما را گوش کو، به همه تان وقت میرسه. قطع کو مای کشه، قطع کو. اصول داخلی را نمیفهمه. د شورا منشی غریب بیا نارې وهلی، خبره واوری د غلیست وینئ په نوبت په نوبت. وکیل صاحب تا ته راځم، تا ته راځم، زما خبره واوری. و وکیل صاحب، وزیرانو یو بل ته وکتل. د میز لاندې یو د بل لاسونه په خوشحالۍ سره ټینګ کړل. وکیلانو دا ځل د شورا په داخلي اصولو بحث پیل کړ. چیزی که در اصول داخلي قانون باید پلی شي. بیشه در جایت از قانون گپ میزنی؟ کدام قانون؟ لدیر و لنجی و رسته یو وکیل صاحب تا دی خبر و وار ورکل شو. لبسم الله ویل و رسته یو ویل زه یو نظر لرم، موږ باید حق ته حق ووایو. خارجانو د زړه له کومې زموږ هیواد ته کار ونه کړ. وزیران څه وکړي؟ کور دې ودان شي، په داسې وخت کې به څوک وزارت ته زړه ښه کړي؟ په دوی دې اوس هم آفرین وي. یو بل وکیل صاحب پرته له خپلو نوبته د خبرو وار ونیو. در ولایت ما میدان هوایی نیست، مردم از ما کار میخوایه، چه جواب بتم تر والا؟ په دې کې بیا شور شو. رئیس صاحب موږ ولاکه د څښاک غړپ وبولو را دی میدان. وکیل صاحب، و وکیل صاحب، رئیس صاحب، و رئیس صاحب، منشي صاحب. رئیس د غونډې د اختتام اعلان وکړ. ما ته له کوره زنګ راغی، ویل چې په ډبه کې ګاز نشته، کور ته کله راځي. ما لا موبایل نه و بند کړی چې وزیر صاحبان د چکچکو په بدرګه له تالار څخه سر لوړی ووتل.
کور مو ودان، ډېر زیات مننه.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد و،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ